پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم پر خبرونه که ساسو کوربا سلامونه. تکل شوی ده چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل شي. په دې تېرې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یې په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي دي. د روان هود په 15مه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارز امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو و واکسیناتوران ووشل شول. د دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور ووشل شو. په کندهار کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د طالب ځواکونو او غلو ترمنځ په وسلواله نښته کې دوه ښوونکي او ماشوم وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول محمد آصف حکیمي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شوه په پنجوایي ولسوالۍ کې شوې ده. نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وو په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبوره شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازه پیسو نږدې 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپله غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ. او سجی رادیو په منسنی سپه 12 شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانه وړاندې کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو له پلي کېدو خبرو.
925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
په غزني کې یو شمېر طالبان چې پخوا یې جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخه مو کمپیوټر نه ونځده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر څخه خلاص کړی دی. ته فارغېږو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونه زحمت شبر د تاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مختوړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید ښځو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبان ویل د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو ته ژمن دي چې اسلامي اصول پرانا کې چې له اسلامي اصول سره پټه کار کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید پر رهبرۍ کې ښځو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې، سخت بېوزلۍ او د نه بیانېدو وړ تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ دي. د دې بیان په برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونسغمل سي، باید وغندل سي او عملینه عدالت تر او کاغل سي. نو موري وایي چې افغان مېرمنې باید بدلون لپاره فعال استاذ وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیاي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وایي خزو ته د بیلابیل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو حقوقو بشري حقوقو قوانینو او اصولو په لیکدو تجمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نور طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمينه برابر کړي. اروپای ټولنې هم په تازه خبر پانه کې افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعال ښځو په ګډون یو آنلاین ناست تر سره کړی ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان انجونې او ښځې د ژوند د لومړنۍ حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مهال پر افغانستان د طالبانو له وکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخې ګرځول شوې دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د وو تنو واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغه شریرې ډلې مشر ده پکې چې د یو مافیایي ډله او بانډ لرو ده او د هدایت ټول د مقاومت ډلې له خوا نه دوی ته هدایت کې دورته دوی د خپل شوم هدفونه تر سره کول چې الحمدلله دوه نفر په هغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي وو او د نور تر تعقیب لاندې وو چې الحمدلله پرون تیر ورځ دا دوه نفر هم ونیول شو. الحمدلله دوی نور هم ملګري هم دي چې ان شاء الله زر تر زر به هم ونیول شي.
عبیدی زیاتوی چې نیول شوی کسان د کندوز ولایت اوسیدون کړي. د امنیت قمندانۍ ویان دا خبر هم وکړه چې نیول شوی کسان په خپل جرم اعتراف کړي او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوی دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژاند وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو بریج وکړ او په پایله کې وطن واکسیناتوران وژل شول او په دې شمېر کې څلور تنه ښځې هم شامل دي. د نورستان په کمبلیش ولسوالی او د پارون اربن په کانټیواکي له درو پرختي شوراګانو سره د چلو پاکو او بود شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ یا یونیسف لخوا د سباندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړ شي چې د نشري زرو کورنیو ترڅنګ به شونځو جماعتونو او روغتیاي مرکزونو ته هم پاکي او ورکړي. د دغه پروژو په پیل کې دوه سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. تفصيل په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا څل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو لري زینو اوبر اوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څخلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په مردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څخلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګۍ کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپت 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووی تر اوسه د څه باندې دوو نویو په ترڅ کې چې پر روسیې اوکراین روسیې برید کړی دی اوکراین ته تر 30 میلیارډ ډالر ډیر زیان اوښتی دی. شغلی اوستین کو دا خبره پرون ایوی آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. د اوکراین تازه حالات عصمت ساروان تعقیب کړي دي. په سټوډیو کې راسره دی. له دوی په واورو چې د اوکراین تازه تحولات
مننه. د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وخانده. د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سنبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیه غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولای نشي.
مننه. او د اوکراین په ارتباط تازه خبر ده هم دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. شاغلی زیلینسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندویه ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکي ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمېنې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لري دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوتسک او ایوانو فرانک کویست ښارونو هم بمباری کړی دی. او د اوکراین په ماریپول بندري ښار کې پر وزیر ژتون د روسیې د حملې پاړه په نړیواله کچه خواشینی شول شوې ده. د ماریپول پر وزیر ژتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لشترلشه درې کسان وشل. بلخوا د ماسکو او کیف ډیپلوماتان ونه توانېدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15 ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400 زره کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په نړیواله کچه نن داسې راپورونه خپاره شول چې د کورونا تلفات چې تر اوسه پورې په نړۍ کې څومره خپاره شوي دي شایي درې برابره زیات وي، او تر ډیره دغه تلفات په وروسته پاتې هیوادونو کې دقیق نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول ډېرې شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډبلیو ایچ او پر خپل فیسبوک باندې ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,500,000 په کورونا وبا اخته شوي چې څه باندې 6,200,000 ورڅخه مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د جرګې لځای د ازادي رادیو خبريال په ټلیفون را سره دی. څنګه جرګه کله پیل شو او تر اوسه پورې چا خبري جرګې ته کړې دي؟
ډیره مننه. جرګه نن غرمه 12 د جرګې لپاره وخت 10 ورکړی شوی، خو دلته کې چونکې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د مختلفو سیمو نه د لری پراتو سیمو نه خلک را روان و، نو جرګه په 12 باندې پیل شوه او تر اوسه پورې په جرګه کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي چې کوم دی هغه لومړی وینا چې کوم دی هغه وکړه، او دا جرګه را غوښته شوې اوم د پختونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه باندې را د هغې د انتظام تر لاندې دا جرګه چې دا تر سره کېږي. په دې کې د
او بخشه د چکزي صاحب په خپل وینا کې څه خبري وکړي، څه غوښتنه یې لرلې؟
چکزي صاحب تر ټولو غټه خبره دا و چې هغه یو وړاندیز پیش کړ د دلته کې په د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا پښتون میشته سیمې چې کې دي، په دې کې د یو لوی جرګې د جوړولو هغه د تجویز پیش کړ چې څنګه په افغانستان کې یو لوی جرګه ده او هغه چې کله یو غټه ستونزه وي پاغي باندې لوی جرګه راغونډيږي پاغي باندې فیصله کوي. په کار د چرډیورن لکرخه دی خو هم چې کم دی نو یو لوی جرګه چې کم دی غدلته کې تشکیل شي او هغه جرګه بیا چې کله اون په کال کې یو ځل دوه ځله یا درې ځله چې کله ضرورت پیښیږي هغه جرګه را غونډیږي او د پښتون قام چې کوم ستونزې لري دلته کې پاکستان زوباړه باندې هغه خبرې کوي او هغه باندې هغه فیصلې کوي او هغه بیا یو عملی شکل ورکوي چې هغه هغه باندې عملی ګامونه پورته کړي.
دا
د محمود خان
خبر په دې جرګه کې د پښتون خورنې د ډلې مشان هم شته.
د جرګه کې د ټول چې کوم دلته کې په پښتون وطن کې سمنه هم سیاسي ګوندونه دي یا سمنه هم ملکان دي کامی مشران دي شاعران دي ادیبان دي ټول ته بلنه ورکړی شوی ده. صاحب فکر خلک ټول چې دي هغه ته بلنه ورکړی شوی ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتون او نورو مشرانو ته هم بلنه ورکړی شوی ده. خو دا وخت لا د جرګې زیات لا د هغې وفد چې کوم دی نه دی را رسېدلې. نو نن داسې دی چې هغې نن راځي نور مشران هم دي تر اوسه پورې لا د مشرانو راتګ چې دی هغه روان دی. دا درې ورځې جرګه ده سبا هم ده بل ورځ هم ده.
مننه مننه مننه. بس په بل خبرونه کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو چې دا ساجي راډول اوریدونکو سره نور معلومات د جرګې په اړه شریک کړو. راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمیر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې لشل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای دی وای جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگېدلی خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د کمپیوټر آفیس پنځه پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دغه خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مې د کمپیوټر ډېرې زده کړې وکړې. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر څخه خلاص کړی دی چې فارغېږو او پنځه د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مرته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی پرنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوی دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو پنځو میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو خو اوس د غزنی په اتلس دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو خو اوس چې دی کله راغله وظیفه واخیستله په اداراتو کې نو اوس د درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې کمپیوټر ته مخه کړې ډېر ښه استعدادونه لري یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي او دغه ژوند کې تغیرات راځي روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا پنځه میاشتې کې د کمپیوټر له زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو لتر سره کول ورسته پاریخ سوې دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانی په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان انجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان انجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانی د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو لورځ راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په شونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دوه انجونو څخه یو یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنه کړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونې په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وشي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چاري چې لس کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را 5500 منزل بکردند.
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ را تګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډیر پاتې شي 1500 او 600 روپۍ پاتې کیږي. دغه لار کناک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته موږ د ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډیره خرابه ده. جو یا حکومت د امارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که قیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکي 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار همه سرک ارگانک بسیار خراب است.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارگانک لار ډیره خراب ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لار خامه ده که دغه لار پخه سي نو ډیر به د خلکو ته تنا موږ ته نه سي دا تخار خلکو ته بدخشان خلکو ته دا به ډیر غټ سهولت وي د ارګنک لاره سي ده دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره دا مسیر ډیر لنډ ده د هغه لاره سي و د رباتک دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دی ټول کش کوو او دا لاره خو ډیره ښه ده خو ډیره خرابه ده موټر دائم والیس کوي یو
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې د دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشافي دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخکې کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو 10 کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د معدې د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي، خو دمګړې خبرونه نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. دې جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تر اوسه پورې خبري کړې دي او د پدې ټینګار وکړ چې د پښتنو یو بل لوی جرګه پکار ده چې په هغه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول پښتانه سره یو ځای شي، لکه څنګه چې په افغانستان کې جرګې مهمې دي. د پوینه همدارس ها خو ته هم جرګې مهمې دي تر څو د پښتنو په ستونزو باندې خبري وشي. ټاکل شوی ده چې د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل شي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسې شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تننی ولیدي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدین ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولیدي. د روان کپ میاشتې په 15مه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو او واکسیناتورانو وژل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2,300,000 ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازه پیسو څخه 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپل غیر موجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د میدی پر ستونزو خبرې کوو. د میدی اسید یا د میدی تیزاب هغه ستونزه ده چې په یو انسان کې د میدی د درد او تکلیف سبب کیږي او په افغانستان کې هم زیات کسان ورڅخه شکایت لري. ډاکټران وایي چې ډیری خلک په ژوند کې په یو نه یو ډول د میدی له ناروغۍ یا تکلیف سره مخامخېږي. میده د خوړو د هضم لپاره یو ډول تیزاب تولیدوي چې د خوراک د هضمولو ترڅنګ د میکروبونو یا جراثیمو په لمنځه وړلو کې هم رول لري، خو که دغه تیزاب تر حد زیات سی په خپل د میډي د تخریش سوځیدو او دردونو سبب کیږي. ځین متخصصان وایي چې د میډي د اسید یا تیزاب په زیاتوالي کې رواني فشارونه هم رول لري. نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې څه کم یو ساعت دوام کوي د همدې ستونزې په باب خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د هاضمې د جهاز متخصص ټرینر ډاکټر نور احمد نوري. ستاسو معلومات څه وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د میډي د اسید یا میډي د تیزاب ستونزه څنګه ده؟
میده او اعصاب چې دي دا سره ډیر نږدې اړیکې لري. اکثریت ناروغۍ د میډي اگر چې زه باید اناتومي ته او نورو دغو ته وروسته راشم او اعراض او لاملونه یو تداوي د میډي د اعصابو سره یا په دې لنډو وختونو کې یا نږدې وختونو کې د ناروغیو وقوعات چې دي دا زیات شوی دی. چون د روحي ناروغي چې دي دا مستقیما په یو شکل یا په بل شکل د معده د ناروغیو د تشدید او یا هم د تیزابو د زیاتوالي باعث کیږي. نور ډیر عوامل دي چې د معده د ناروغیو باعث کیږي. نو یو پکې د روحي ناروغي یا روحي فشارونه او ستونزې دي. به خوبي پکې یو علت ته او د بازي د واګانو استعمال پکې یا ولادت اکثریت وختونه کې.
بله ډاکټر صاحب، مننه. بیا هم تاسو ته راځو دا وريدونکو سوالونه ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصبه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د میډي د اسید پر ستونزه خبرې کوو.
نو نماز ګرم دالې چې ما سیوا کوله ټوټو
یو څه ځای ته تغیر ورکې ځکه چې ستاسو اواز سم نه راځي. اواز مو دومره واورېدل چې تاسو ډوډۍ وخورې هغې نه وروسته د معدې درد درته پیدا کیږي. ډاکټر صاحب کوم سوال کلري اوریدونکي په لاین کې دی، ممکن تاسو ځینې پوښتنې ولرئ.
د دې ورونه زما یو سوال دا دی چې څومره وخت راهیسي دغه مشکل پیدا شوی؟
تقریبا درې کال دی اوس خامخا کیږي، بس همیشه د معدې خشخاشان ګولې زفتمن.
دو درې کال کېږي چې د میډې ځینې ګولې خوري. متاسفانه تماس یې پریسو. ډاکټر صاحب د وزن او د قد او نور مسایلو په اړه پوښتنې پاتې سو. بیا هم که تاسو یو ځواب ورته وایست بل اوریدونکي ته ورزو. دوی هم په لاین کې دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
زما د ډاکټر صاحب سره وختونه ده، البته وختونه مې ده چې البته د خولې چار څومره صفایي وکړو او بیا هم زمونږ خوله بدبوي کوي چې دا د میډې وجه ده. شي وجه ده نه
ډاکټر صاحب کوم سوال خونه لري تاسو؟
څومره وخت راځي ورور دا مشکل پیدا شوی دی؟ تقریبا څومره وخت کیږي؟
تقریبا دا یو کال یا شپږ میاشتې وکیږي چې بيخي چې خبره خراب کړي او ټولنیز واټنم د ډیرو خلکو سره خلو او ټولنیز اړیکو خلکو سره نشي ولاړ نو څنګه ډیر راځي.
او دا غاخونو سم مشکل د خپل د
جو نه غاخونو نه نه دا غاخونو خو صفایي کو خو منظمه کو مو
چرته بل چا وې دي چې ستاسو خپل بدوي شته؟
او چا سره چې نږدې شو بیا دا خبرې کوي چې خپل بدوي کوي.
په ډېری بخنه سره اگر چې دا سوال دی سیګریټ کول او دا مشکل خو نشته نو ورته وګانو استعمال
نه 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 هغه شي نه هغه سیګار او دا شي نه استفاده نشو کولای.
ډېر او ور سره یو ځای الا و د بدبوئی د خلینو نور څه عوامل شته؟ نور څه مشکل شته؟ د معدې دردونه، بد هضمي، نور څه تکلیف؟
سوزش شته، د معدې سوزش شته. او بل خبره ده که چې قوی د غم نه لرو کنه خوراک د قوي اراده نه لرو څه ډېر خوراک کوي څنګه وجود مو او اشتها صحیح نشته.
وزن کمواله؟ د وزن کمواله
وزن می تقریبا وزن نورمال ده نو څه وایي شي نه په پنځه شپېته یم او نه سپاتې منه می وجود خکیږي او نه کمی.
بس تاسو د رادیو د لارې خپل ځواب واوري. په دې خاطر چې نور اوریدونکي هم پلان کې دي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصه به راځي د ژوند شتمنی پروګرام دی.
ماستر محمد افغان ما له په خیبر پښتونخوانه.
مهرباني وکړئ افغان صاحب تاسو آواز اورو.
یما یو پلار دا د چې و بولا چې پنځه کال عمر به لاندې باندې د میډا چې دا د چې وای وای مړی چې وخرمه رامن فشار هم دی زیاتی او خوب می تر آرام یو بشراتل په وله مو جنیدا او بشراتل ډیر ستوند ور سره لدی دی می دې تقریبا سره درد ور سره کی چې مړی ونه خو دی اتی چې وګی سم لبیام چې میډا خالی سی بیا ور سره پازاب په تکلیف و سره
او الا ود دین نور تکلیفونه شکرې تکلیف بلور فشار مشکل نس چې خو نشته.
نه 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 موږ لابراتوار ته تللی وو چې ستوند مکړی وو اتی وو چې نور څه تکلیف نه لري دا دی می دې کمزوري دا میډا واساب سره تلل کی ډاکټر وویل چې دا سوچ وای بس مې دې منډه فشار راشي
دغه ستونزې لامل ده تقریبا ته جوړ ده.
صحیح
ده. جواب ته پته مو وسې بل اوریدونکو ته هم ورزو چې مصرف کیږي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم مخکې چې ما زنګ دروځم راځي که پیښه ده.
بله ستاسو سوال متاسفانه پوره و نه ورېدل. ډاکټر صاحب هم ځینې پوښتنې درلودې. تاسو ویل چې د تر خوړو وروسته د معدې درد درته پیدا کیږي، د سن د وزن په اړه که ډاکټر صاحب ته معلومات ورکړي ممکن یو څه مشخص ځواب تاسو درکړي.
وزن تقریبا 50 کیلو دی او عمر مې 9 کال دی.
ډاکټر صاحب اوریدونکو څخه تاسو کومه پوښتنه لري؟
د خوراک څخه وروسته درد څومره وخت وروسته درد پیدا کیږي؟ د فتن چې خوراک وشي که نیم ساعت وروسته یو ساعت وروسته؟
یعنی د بلې ګولۍ وخت راځي چې زه لږ وږی شم، بیا دوه درې ګولۍ ګولۍ نه ځم خوړل، خو مقصد مخکې ما ته درد پیدا کیږي چې ګولۍ ډوډۍ خورم بیا نه کوي سمه.
ښه، د وزن د کموالي څه مشکل خو نشته؟ وزن کم شوی نه دی؟
نه، وزن یې د اوله څه داسې غره کمې تقریبا دا دوه درې کال کې زه خپل وزن کم نه بس 1 شپېته یعنې 50 کیلو شاوخوا باندې یم.
ور سره یو ځای نور څه مشکل د استفراق موجودیت یا کانګي باقی جوړ تو یا څه مشکل خو نشته؟
دغه و استفراق مې مړی بس هیڅ د لاس نه کیږي، کارین د لاس نه کیږي، امې شاین بس پر سر سره درد درد شي انو بس دا چې د سربردي مشکل مو سره لرم ګردم د میډیا څخه ده.
بس اوریدونکو خیلی د رادیو د لارې خپل ځواب وري. ډاکټر صاحب پښتنې د دې لپاره چې بخي زیات سوي چې ګاډي وډی نسی تاسو ته وخت ورکو، بیا به نور اوریدونکو ورسته راوخلو، ځکه چې دا ستونزه ډیره عامه ده او ډیر کسان کې دایسي په ډیرو شاینو ځان پوه کې مېرمن یو کوي.
اول غواړم چې د مادي باره کې د سلند معلومات د مادي وظایف او د مادي د شکل باره کې لکه څنګه چې معمول دا ماده چې د ناک په شکل دی وي خلتي یا کسوري غوندي د هضمي سیستم یو مهمه برخه ده چې د خوراک نالۍ یا مری د وړو کلمو سره نښلوي. په خوله کې چې موږ کم ژول شوی خوراک د مادي د تیزاب او انزایمونو سره یوځای کیږي او د دوی نه یو غډوله جوړیږي او بیا د خوراک د نویت سره سم 100 سات وروسته وړو کلمو کې ویني تجزبيږي او د یعنی ازګر ته درومي چې هلته بیا ترې بیکار تو کې لري کیږي او بیا ټول بدن ته رسیږي. د مادي د اول د ورور د اول سوال په جواب کې چې د خوراک څخه وروسته د مادي درد پیدا کیږي او د 3 کال راهیسي دا مشکل دی. مهمه خبره دا ده چې عمر یې د 29 کالو دی او وزن یې هم تغییر نه دی کړی، علاوه د دې نه سردردي او د معدې درد هم دی چې دا یو خپل جدا بحث دی چې اکثریت بعضی سردردۍ نه رسیدي چې هغه ته منګ میګرین یا د نیمسيري سردردي وي او چې هغه سره هم د معدې تخلیه یا د معدې خالي کېدل متاثر کیږي. خدا دا چې معالج ډاکټر ته ورشي او معالج ډاکټر سره بعضی فزیکی معاینات او دا غین اورستا سټیسټونه ورته اجرا کوي چې په هغه کې څه د وینې ټیسټونه دي او څه د غایته موادو ټیسټونه دي، نو دا غین اورستا به ورته لازمه تدوی توصیه کوي. او که ډاکټر ته د سترسي ډیره سخت اوسي کبه اوسي نو اول دې کوشش وکړي چې هغه خوراکونه چې هغه سرکړی خوراکونه دي او ډیر خوراک څخه به جلوګیری وکړي او کمې دواګانې چې استعمالي اکثریت دواګانې د سردرد او نورو دردونو لپاره استعمالیږي چې هغه خپل د معدې د تخریش او د زخم باعث کیږي، نو د دواګانو کې د تغییر راوړي که به ضرورت د سردرد لپاره دوا نو پرستامول دی استعمال کی. دوایې مې پښتنې په جواب کې چې هغه ورور بدبوئی درلود د دې په انګلیسي کې هالیتوزیس وي یا بدبوئی، عوامل ډیر زیات دي چون د معدې سوزش هم ورسره او د وزن کمواله او نور څه مشکلات ورسره نو دي عوامل چې دي اکثریت وختونه کې د خپل د خلی او د خلی د جوف او د غاخونو او د پوزي او د حنجرې خصوصا د مری اولی برخه کې بعضی مشکلات د غوینه پیدا کیږي چې دا مشکل مخکې نه و د 3 کال کېږي یا 2 کال کېږي چې ورته پیدا شوه. نو خبره دا ده چې په خپل سټیسټونه دي چې هغه باید اجرا شي، اگر چې بعضی ټیسټونه په افغانستان کې کېږي هم نه، او ضرور دا ده چې بعضی غذایی مواد کې تغییر راوړي، بعضی خوراکونه دي چې هغه ګیس ډیر تولیدي هغه دی وګوري او تغییر دي کې که د وزن زیاتوالی موجودی کوشش دی چې وزن کم کړي، د بعضی دواګانو استعمال هم بعضی مشکلات پیدا کوي نو هغه سره دی وګوري که بیا هم مشکل پاتې شي خدا دې چې معالج ډاکټر ته ورشي او معالج ډاکټر ورته لازمه توصیه وکړي. د درې می پښتنې په جواب کې چې یو 50 کلن بابا او هغه د مړې ورسته درد ورته پیدا کیده او دا 4 کال کیږي، نو د عمر په لحاظ باندې هغه کسان چې دا غوي عمر د 50 نه زیات وسی او د مړې نوروسته درد په معده کې پیدا شي، دا د معدې د زخم د لایم څخه دی، او ورسره یو ځای قبضیت هم موجود و. نو خدا دا چې ډاکټر ته ورشي او امکان دی ولري کچری دی په دې سلورو کالو کې د کمرې ټیسټ نه وی کړي، وروسته د معایناتو فزیکی معاینه نه کړي شي، دی بابا ته د کمرې ټیسټ هم وشي چې انډوسکوپي ورته وي. دا ټول د دې د خاطره چې هغه امراض چې هغه عضوي امراض دي او هغه خطري امراض دي هغه باید رد شي. او دواګانو کې هم ولیدل شي هغه دواګانې چې د دردونو باعث کیږي، د معدې د زخم باعث کیږي، خصوصا د دردونو دواګانې، هغه سره باید احتیاط وشي. نو د قبضیت پر رابطه باندې او د درد پر رابطه باندې کچري انتی اسید دواګانې موجود وي هغه کولای شي وخوري، او د قبضیت عوامل باید پیدا شي. اکثریت وخت په دې عمر کې چې عمر شپیتونه زیاتیږي، د قبضیت عوامل چې دي د نګر زیدل او یا د فزیکی فعالیت کموالی او یا د غذا او کم خوراک، یا هغه غذاوي چې هغه ډیر سبزیجات او فایبرز لرونکي خواړه نه وسی، نو دوی کېدای شي د قبضیت باعث شي که ونه خوړل شي.
ډاکټر صاحب، تاسو د خبرونې په پیل کې په خپلو خبرو کې رواني ستونزو ته اشاره وکړه چې د اسید د زیاتېدو یا د معدې د درد سبب کیږي، په دې اړه که یو څه رڼا واچوي چې څه فرق لري د معدې اسید د معدې له نورو ستونزو سره؟
لکه مخکې ما وویل چې د معدې د تیزابو زیاتوالی یا د معدې اسیدو زیاتوالی، خپله معده چې د غذایي موادو د هضم او د جذب دپاره، خصوصا د هضم دپاره، یو قسم خاص تیزاب ترشح کوي چې هغه تیزاب د ایسیل یا هایدروکلوریک اسید د تیزابو په نوم باندې یادیږي، او دغه تیزاب چې دی د غذا په هضم کې او د میکروبونو په مخنیوي کې مهم رول لري. کله کله دا تیزاب دومره ډیر شي چې خپله معده د تخریش، سوځیدو او د دردونو باعث کیږي. علاوه د دې نه دغه د خوراک د تیزابو زیاتوالی کله کله د دې باعث کیږي چې د خوراک نالی چې کومه ده د مرۍ، د مرۍ په بیخ کې چې معدې سره وصل شوې ده، دغه سستیږي او یا سم کار نه کوي، نو د معدې تیزاب پورته ځي او د خوراک پیپ یا نالی ته پاس جګیږي، او دا په دې د دې باعث کیږي چې د زړه د سوځېدو، عام خلک ورته د زړه سوځېدل یا هارت برن وایي. نو دا دردونه کله کله دومره ډیر شي او دومره تیز شي چې سینه کې د درد باعث کیږي. یو ارتباط لري د تیزابو زیاتوالی او د معدې د دردونو، او ورسره یو زیاده مرۍ د مشکلاتو ده، سینې د درد سره.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې اشاره درلوده کوم خوراکونه د معدې د تیزاب د اندازې د زیاتېدو سبب کیږي چې ورسره دغه نور ستونزې پیدا کوي؟
خوراکونه خو هغه خوراکونه چې زیات سرکړی خوراکونه وسی، خواږه خوراکونه ډیر، او د ډیر خوراک کول خپل په ډک خېټه او په ډک نس باندې خوراک کول د وزن زیاتوالی خپل دا یو علت دی. دا کم پیپ چې د مرۍ او د معدې په منځ کې دی، دغه سستیږي او د دې باعث کیږي چې ریفلکس یا تیزابو پاس راځي د نه باعث کیږي. د سیګریټو استعمال او د الکولو استعمال دا خپل د معدې د تیزابو د زیاتوالی او د معدې د
بله ډاکټر صاحب، بل چې د زمينه مسایدې او بخښنه غواړم، په پرمختللو هیوادونو کې ګڼ کسان 4 ساعت 15 ساعت تر خو مخکې خوراک نه کوي. په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان په ډاک ناس یا په ډاک میده خوب ته ورزیا تر خو مخکې زیات خوراک کوي. په دې برخه کې تاسو د دې ستونزې پر زیانونو خبرې وکړي؟
مشکلات خود سی دي چې اکثریت وختونو کې هغه مریضان، زموږ توصيه هم مریضانو ته، خصوصا هغه مریضان چې هغه د معدې تکلیفونه او یا ریفلکس یا د معدې د سوزش یا د زړه د سوزش تکلیف لري، چې په عام اصطلاح ورته د زړه سوزش وایي، نو دوی ته زمونږ اولنۍ توصيه هم دا وسی چې خپل وزن باید کم کړي، او خوراکونه چې دي کوشش دی وشي چې 3 ساعته یا 4 ساعته مخکې د کېدونه باید خوراکونه، خصوصا هغه خوراکونه چې هغه ترخه مصاله جات او وړو یو ډیر استعمال هم، او د سرکړو خوراکونو په صورت عموم د ډیرو خوراکونو کول چې د خپل زمينه مسایده چې د غذایی مواد ډیر په معده کې پاتې شي او د معدې د ریفلکس یا د تیزاب پاس راځي شي. کله چې وګوري کیږي باید بالښت یا چبرکټه طرف چې د سر طرف ته باید یو اندازه جګوسي، خصوصا 15 یا 10 سانتی نو دا هم کومک کوي چې د شپې د خانه د تیزابو راتلل چې دی دا د خوراک پیپ ته یا د خوراک نالۍ ته چې مړی ورته وي نو دوی نه کمیږي دا راتګي او د تخریش او د سوزش د کموالی باعث کیږي.
بله، د ستوني درد ډاکټر صاحب څومره رول لري د اسید له زیاتوالي سره، خصوصا هغه کسان چې په ډاکنس بدیږي؟
د ستوني دردونه یو حالت دی چې په هغې کې اکثریت وختونو کې چې دغه مشکل دوامداره شي د دې باعث کیږي چې مریضانو ته بعضې وخت ټوخی پیدا کیږي او کله کله د ستوني د دردونو باعث کیږي، یا کرونیک لارنجایټس ورته وایي، حتی په آواز کې تغیرات راځي، کله کله د حتی د سینې مشکلات پیدا کیږي چې هغې ته به نفس تنګي یا ساه بندي یا استما ورته وایي. هغه هم کله کله غیر وصفی اعراض د ریفلکس دی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب نور احمد نوري، روغتیا د ژوند شمولي پروګرام کې را سره دی. بیا هم اوریدونکو ته وار ورکو، کاوریدونکو په لاین کې به دوی ته ورزو.
زلمی زخمی ما د ډان کندار ولا د ډان ولې سوالي ته میاړي کړي سره نیولې ده. ما د میدا دا رقم ده یا تر وخت کاوز لرم، دا کاوز ما درلودې باندې دلته د بل څړې ته پښتنه وکړه. غدا څړې دې کناغه په دې برکه مر څړې دې اگر اتو ولا نه ولته دا رویان خراسان وخت شي رویان وچ وچ درې کپی دوه کپی دا رویان خورا دا کاوز جسمیږي. نو بیا ما غږ ډیر وخت خورنه خو کاوز می برابر شو وس بیا دا د میدان لږ خوځیږي، دا زړه پر سر باندې دا غزان ډیر خوځیږي او سر می ټینګ درد سره کوي. بیا وخت درد نو ټینګ درد راځي چې دا څه مشکل یې ډاکټر صاحب دا معلومات څه سم دم راک دې به خوشاله.
تاسو یو څو ثانیې ټلیفون مقطع کوي، ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري.
زلمی ورور عمر څومره دی؟
عمر تقریبا 28-29 کال یې. ما
څومره وخت کیږي چې دا مشکل پیدا شوی ده، سر درد او د معدې؟
دا د سر درد خو مې د ډیره وخت دی، کوزیاتو د سر درد هم د ډیره وخت دی، او دا غو میاده چې موږ خوږیږي دا تقریبا وسه میاش دغه یو نیمه میاش دغه یو میکیږي دا میاده چې موږ خوږیږي سره 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 کوم کوم دا میاده.
بلې ډاکټر صاحب منتاسه جواب وای در رادیو د لارې ووري په دې خاطر چې مصرف مکیږي. بل اوریدونکو کې کپلین کې دوی ته ورزو مېرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مېرباني.
السلام علیکم سید نظر نظری د امهاب کندهار زربتمان.
وعلیکم السلام استاد اواز اور مېرباني.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو نه ده؟ ما یو دې تقریبا دا د یو لسکار عمر تا فالر یا وزن وزن دا د 20 کیلو تا فدا شوی او دا څه څه څنګه دا چې دا دی و کړی ک باندې جام و کړی او دا څه کړی کلاس کې دا مخ په دوه دی او دا څه و کړی پس تر میاده آباد د جیر د نن تیر شاو ما سم لګا او کولر نسی ناری و دی ول سم یادانی دا د څنګه څنګه.
بل اوریدون کې ک پلین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو دا مهرباني. وعلیکم السلام.
السلام علیکم حکایت الله اندر خبر کوم جلال آباد خرنا ډاکټر سره دا وختره دا ډوډۍ چې کړو دا ډوډۍ می خولې تر جګیږي.
ټلیفون ما قطع کوي ډاکټر سب تاسو आवाज اوري. ځینې سوالونه ممکن د خپل مسلک اړوند ولري.
څومره وخت راځي دا مشکل پیدا شوې ده کې په تلم درته
ډاکټر سره دا وخت لکه دا ډوډۍ چې کړو خپل ډوډۍ می خولې تر جګیږي. هیڅ په دې مشکل لا کې زادت د توجې د داخله موصلې پرتی ګیس وځي دا موصره.
مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د میډې پر ستونزه خبرې کوو. که کوم سوال لري ستاسو تماس رخصت دی.
زه محمد نایب اکیار دی رات ولایت د شندند ولسوالۍ د کوی زور د سیمه چوغانی د کلی ستاسو سره په تماس کې یم. زما مور د میډې تکلیف لري وای چې یو سرات پرسو کوي یوم اشتیاي باندې د سرپ ډوډۍ نه خوري یوم دغه سرچرخی لري دای وخت سر مې هم درد کوي.
ډاکټر صاحب کوم سوال لري؟
څومره وخت راځي دا مشکل ما وزیر دی؟
او بلې یو څومره وخت
تقریبا ډاکټر صاحب دی وکړ راځي دا مشکلات لري.
یو بل اوریدونکو به هم راوخو ډاکټر صاحب په دې خاطر چې زیات منتظر پاتې شوی دی. بیا بورس تاسو خپل ځوابونه وایست مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده
د میډیا تقریبا څخه وبو خرم مو چې مکه دوی خرم ما چې یو خرم بس میډیا کې زاد لري ځړې نشي بس تازه هم سرار شي بس ځان تاسو کوم راځره.
اوریدون کی تماس پریسو ډاکټر صاحب تاسو د سوالونو لزان سره ولې کل ک په ترتیب ځوابونه تر سوچ اوریدون کی منتظر دي تاسو د ځوابونو په تمه دي. مهرباني.
خپل ورور چې د زلمه زخمی د قندار نه تماس نیولې او د قبضیت درلود ورسره یو ځای رویان په نوم کورنۍ دوا چې د قبضیت لپاره داګه خړل او د معدې درد ورته پیدا شو دی یو نیم میاشت راځي. اکثریت د دې ورور مشکلات شون قبضیت باید د سی تعریف شي. قبضیت نه مقصد څه ده؟ قبضیت صرف دیتا نویل کی گی چه انسان دو رزی یواری تشناب تلاڑ شی نو کچری پا هفته کی دواری او یا هم دا تشناب تک پا وقت کی دا کلاکو او سخت و غیط مواد را تک دیتا قبضیت ویل کی گی ورسر یوزه سردردی هم در لوده او د مری دردونه در لودل نو د دین د تاریخچه مکمله تاریخچه په دوی څخه واخیستل شي خو چون د پښتورګو تکلیف در لوده او غیره لپاره دوا اخیستی و نو زبابو په فکر ډیر مشکل کېدې شي دوا او پیدا کړي وسی حتی د تقوی دواګانی د دردونو دواګانی د میکروب دواګانی نو د دوا په استعمال کې باید ډیر احتیاط وشي دوا همیشه د معالج ډاکټر د مشورې په نوروسته استعمال شي په خپل سر دواګانی خصوصا ناغه دواګانی چې د دردونو دواګانی دي د میکروب دواګانی دي په دوی کې باید هتا لوس احتیاط وشي دوی مرور چې زبی د کندار نه او د خپل زوی په رابطه باندې چې 12 کلن دی او 25 کیلو وزن لري د معدې درد ورته پیدا شوی او دا د معدې درد د خوراک سره بعضی خوراکونو سره پیدا کیږي نو په صورت عموم باندې په توابت کې یو ټاپک دی چې هغه ته فوډ انټالرنس یا د غذا او سره حساسیت یا د غذا او نه تحمل کول نو دا یو بیل جدا مبحث دی بعض اکثریت خوراکونه چې د تحمل سخت سي مونپلي او دغه شی نه نشي بعضی وخت حساسیتونه پیدا کوي او کله کله د معدې دردونه پیدا کوي نو خبره ده د کوم شیونو سره چې مشکل پیدا کیږي نو دا غوی د استعمال نه چې ډډه وشي او دا غي په غي باندې نور هغه خواړه چې هغه قابل د دسترستی او شته دي هغه استعمال شي زمو په نظر دا بخي په ماشومانو کې د معدې دردونه او به ورسره یو زیات د لبدوالي موجودیت سنور او امراض ته هم مشکوک کیږي چې یو په کې سیل یک په نوم باندې یا د غنمو د روړی سره د حساسیت موضوع ده چې د دې وقوات هم شته دي او کچري به هم مشکل موجود وسی او دا دردونه دوامدار وسی د خوراکونه چې کوم سره دې مشکل درلود دا غوړه خوراکونه بانجان سره او لوبیا سره مشکل درلود نو کدا ونه خورل شي به هم د معدې دردونه مریض ته نشاکي وسی او وزن هم پم دې شګل کم وسی خو خبره ده چې معالج ډاکټر ته ورشي او هغه ورته سټیسټونه او هغه نورسته ورته لازم هدایت وکړي د درې می پښتنې په جواب کې کفایت الله همدرد صاحب چې پښتنه کړي و د وزن 29 کلن او 80 کیلو وزن چې د خوراک نورسته مې ډوډۍ خولې ته د زینې د ایت پایروزیس وی یا او ورسره یو ځای د غاز په معده کې د ګیس او د غاز موجودیت نو خبره ده دا چې کچري نور اراز او لایم چې هغه د خطر علایم دي د وزن کمیدل ورسره یو ځای د ګیټ په پورتلای برخه کې دردونه د کانګو موجودیت نو کدا نو سی ورسره یو ځای ولیدل شي چې نو تشويشونه او عصبي نارامي او بيخوبي د سيګريټو او د نسوارو استعمال نو کدا هم ونلري نو خبره ده چې وزن خپل کم کی او هغه خوراکونه چې د سوی هاضمه باعث کیږي دا وایي څخه جلوګریو کی چې هغه په خپل د ژوند طریقه کې مثبت بدلون راوړل د سپورت کول یا فزیکی فعالیت کول هغه خوراکونه چې د مشکل ته زمينه سازي کوي ترخو وچو مصالو ډیر غوړو یو استعمال سره کړي خوراکونه دوی نه باید پریزو کی یو ځل کوشش وکړي چې ډیر خوراکونه ونه کی او د ګیسو د لپاره بعضی غذایی دي چې هغه ګیس تولید یا غوي څخه پریز شي سیګریټ او نسوار دوی استعمال نه کبه هم مشکلی نو انټي اسید شربتونه پیدا کیږي هغه استعمال کی که دې سره هم وضعیت خنشو او کوشش دیو کی چې د شپې د خانه سړی د بالخ جګو سی او خصوصا په ډکا خېټه باندې یا په ډکا خپل باندې خوراکونه کی په ډکا خېټه نو دای بل خوراک خپل کم کی او د خوراک او د ډوډۍ په منځ کې د کوشش وکړي چې
درې ساعت خلم فاصله او سید خوراک او بخنه ورته خو په وخت کې بله مهرباني وکړئ تاسو د
نائب حقیار صاحب چې پښتنه کړې و د 12 مشت رئیس د مادې پر پرسو په سرچرخي او د ګیس موجودیت ته نو د مادې پرسو په بعض وخت د سي چې مریض احساس د مادې د پرسو کوي او خصوصا وروسته د خوراک نه دا مشکل پیدا کیږي ورسره یوځي سرچرخي او ګنګسیت احساس کوي چې دا هم د مادي بعضي وخت د مادي په ضعیفوالي دلالت کوي او د ګیس موجودیت باید ولیدل شي چې
وزن د دې مریض څومره دی ورسره یو ځای علاوه د دې نه نور تکلیفونه لري کنه لري چې مشکلات چې دي دا د دولس میاشتو راهیسې وو نو که بیا هم مشکل موجودی خدا ده چې دا مالج ډاکټر ته لاړ شي او د اخیرنۍ پښتنه د دې ورور شه د معدې درد او د زړه سوزش د غي باره کې خو مخکې معلومات ورکړل چې کوشش دی وکړي چې کم خوراکونه د دې مشکل زیاتوي هغه خوراکونو څخه پرهیز شي او ورسره یو ځای د سیګریټو استعمال او د دردونو د وګانو استعمال او د وزن کمواله نو دای ضروري
بله ډاکټر صاحب څو ورته د قبضیت مسلې ته اشاره وکړه د قبضیت د کمولو لپاره د کوم خوراکونو توصيه کوي چې د افغانستان په هر کلی او بانډه کې پیدا کیږي د غرض د اوبو کارونه څومره رول لري چې زیات کسان ویل کیږي په افغانستان کې کافي اندازه اوبو د ورځې کاروي
او وخت قبضیت دا هم یو ډیره مهمه موضوع ده او کولای شو به ورسته په دې باندې په تفصیل باندې په نورو پروګرامونو کې د قبضیت په اړه باندې خبرې وکړو قبضیت د عوامل د قبضیت او د غي سره څنګه لاري چاري د تشخیص لاري چاري او کوم علائم عوامل دي چې د قبضیت خطر علامې دي چې هغه باید مریض حتمان ډاکټر سره مالج ډاکټر سره مشوره وکړي او د تداوی په اړه باندې مهمه خبره پکې ده فزیکی فعالیت موجودیت ته او هغه کسان چې هغه فزیکی فعالیت کم وسی د کلمو حرکت کم وسی قبضیت ته زمينه سازي ډیره کیږي د اوبو د سکلو چې تاسو ورته اشاره وکړه اوبو سکل ډیر زیات مهم دی اقلا 2 لیټر او 15 لیټر اقلا 2 لیټر او بس سکل نظر په محیطي شرایطو باندې فرق کوي خو موږ معمول په افغانستان کې خلک اوبو کم اسکی ورسره یو زیات هغه خوراکونه چې خوشبختانه زموږ په وطن کې ډیر عام دي د سبزیجاتو موجودیت سبزی چې او میوجات خوشبختانه کافی دي د دوی استعمال او هغه خوراکونه چې د قبضیت باعث کیږي اکثریت د غوښې استعمال او نو د دوی نه باید دغه باید کم شي
ډیره مننه د پروګرام میلما د هاضمې د جهاز متخصص ټرینر ډاکټر نور احمد نوري د غرض لوریدونکو مننه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې تماس ونیو او خپلې پوښتنې وکړي